آزادی ملمه.
تاسو درنو اوریدونکو د آزادی رادیو ملمنی ته زه عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یوه فعاله میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. له دې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي، دغه که چېرته سکندرته تللی یاست یا هم یو څه بلدیت تر سره لري، دغه چهل زینه او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شیان چې دي دغه کم نفر فوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي د ډېر مذهبي وخت څخه. دغه نفر عجایب ځای نیکه نوم دی، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلې یاست، تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلې یم، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلی دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه. دغه ځای څخه فارغ شوم، بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایي او استاذ راغلی ام امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږېدلې یاست، بیا کابل ته ولاړئ، بیا بیرته کندهار ته ولاړئ. د دې سفرونو په اړه راته ووایاست، کله چې له کندهاره کابل ته تللی څنګه و؟ خوشحاله وی، خفه وی، یا بیرته چې راتلی خوشحاله وی که خفه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوی یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته نه شکرې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو. خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچنۍ را لو سوی یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو لپاره هغونه آزار او وضعیت هم و. مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم آزار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی، زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ لپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو، ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دی هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر به حتی ډېر خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خویندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم و. زه د دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم ځنه وخت نه چې انسان ډېر تنبلی کوي یا هم زه نه زمه دې ځای ته یا هم زه نه زم دې کورس ته یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې خاله کره ولاړ سم ما کره ولاړ سم نه هغه د کوشنیوالي هغه ځنه شانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه خو زه دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم کله چې زما اولین سفر هند ته و دا غزای سه خچراله ما زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوسوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړې په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کېږي لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځئ نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوئ آمادګي وایه یا هم پریپریشن چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده روسي ژبه ده ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي دوه یا هم درې سمسټر او ریاضي ده. دغه درې سره تا ته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله بیا بیرته باید د سره یې واخلي. خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټول شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي. یو کال می نور هم پاته دی ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیسته یا هم پولیټیکل ژورنالیستم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لږ یو څه جنجالونه رامخته شو بیا هغه ما پرېښوي اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست درس دوام ورکوئ؟
سل فیصده زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماستري ولرم سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره یې وظیفه هم کومه نو یو څه راته کله چې دلته اوسار دی هلته ماښام دی هلته ماښام دلته ساري بے حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کی یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي دا به ان شاء الله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستری واخلئ په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده په لوینې کې مې انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم او په دې دوه میاشتې کې ماته په کار کولو کې شرم نشته او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی څومره سختۍ سره تل مخامخ کېږي نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې هغه ما ورکړله که هغه په رستوران کې وه که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم یا هم اسیسټنټ و یا هم ځینې نیوز چینلونه وه ما ټول امتحان کړله ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کار ته ضرورت هم درلودی او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سیکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویله، دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم، یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم، او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي، یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته موږ ماته زنګ ووهلی چې راسه موږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو 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 نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم، یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایم ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال و، چې مثال باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو، یا هم مثلا څنګه ظاهر سو، څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و، چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېریو لویو لویو ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلی دي. او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم، یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول از مخ په لګي. صحیح چې ما په هند کې یو څه درس وایي، یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه خو زه نه پوهېدلم چې څه وایم. کله چې زه دلته رالم، نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کامرا اخیستله، خپل ټرایپاډ راشي به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله، او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کامرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه، یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول، یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم، د چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول، یا هم زما یوټیوب چینل، یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت میډیا باندې راځم، او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر زه په هر شي کې مهارت ولرم، دا به زما لپاره ډېر ښه سي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
شه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بېحده اخته یم، او زما تقسیم اوقات یې هم زما کم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل د هغه سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده، او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرېده دي. که چیرې هغه ظاهریږي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي، او که چیرې د هغه لمټو څخه هغه یو څه لږ حده پورې ووځي دوی لپاره د منې وړ نه ده، یا هم مثلا نه منې صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنی باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من حیث یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پیدم چې دا شایبه یي فکر نه کوي چې باید مایوسه نشي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که شان می وړول او دا می پریښودل، دا د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري شس ما زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیټس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه، لایک څوارلس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو، دیغه تاریخ وو، او دیغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سول نن ورځ په یوه چیز څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتک دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی، جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفقی غوندی ماشاءالله دی ورسره یو شاعر لرو چې هغه د جنگ په باره کې یو ډیر شایسته شعر ویلی دی، په جنگ کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته یا هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی، په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و، لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوستونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شي چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمی ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پیژو چې غر هم یو وخت ما تیږه نه یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې آخري وخت کې په ځینو شیانو باندې تبصره کول یا هم ځینې موضوعاتو باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعاتو باندې خبرې کول د هغو کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوو، یا به هم زما سره خلاف نظر راسره وه یا به هم زما سره هم نظره کسان راسره وه. دا ټوله چې شوه چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکړم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې بحث وکړم. خو بعض به ډېر واوښتې، مثال یا چېرته وایي دغه د اش زدي داسې سي او اش زدي هغسې ده، ډېر بحث په هغه خواته اوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کومه لاره چې ما اخیستې ده هغه دپاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنګ وهلي دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړسم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوې. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما زه هغه نه بدلومه. کم ټارګټ چې ما رسېدي هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لاره چې ما راخیستې ده هغه زه باید بدله کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې چېرته وایي هغه یو څه وخت لپاره شي یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډېره کوم. زه کومه زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډېر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی د هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویو ګورم، شاید هغه یوازینی دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېری کسان وایي چې ښه ده، مثلا تر نورو کسانو پر ښه ده. او خپله مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سل فیصد د یو انسان ذهن ډېر روښانه کړي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډېره ښه نه وه، زما پښتو بې حده خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپلو خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما بے حد ډېر ضرورت درلود چې زه لغاتونو سره معرفي سم، زه خپله ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډېر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمدشاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرې تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا ګورم، او چې هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپله دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډېریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیا بېرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسی په کندهار کې وزیږیدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بېلابېلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه غسوم، زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نسوم، نه هغه عادي خلک وو. یو عادي فرق یې دا و چې مثال پوړنۍ بنو یا هم مثال څادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو، داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان که چیرې تاسو یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دېرش کاله به کېږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوی دي. صحیح ده دې په تاریخ کې. او کوم څه چې ما په دې اویا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه بېحد ډېره کلچر شاک کېدم، بېحد ډېره.
چلی گی لائے پسر کر دی، سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی، دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم، دخار خلق دبوتانو سودا گردی، چپن پوشو خامارانو سروسی، دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی، وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی، انتو آیا چی چشوی زور ورا، د حجری یاران دی وانا مرور دی، پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو، یو چوستوری میں دش پی انڈی والا نو، یو چوستوری میں دش پی انڈی والا نو، ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو، چاویل چی دلو یانو ناستخوی 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 غرو سین می هم پدے انڈی والا نو غرو سین می هم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کی درے انڈی والا دشپانا جہان کی درے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو سوستوری میں دشتے انڈی والا نو یو سوستوری میں دشتے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یوی بلی خبرونه ته خراغلی د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کولو موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه پمیر یو د خېټه فقر دی، دغه معالجه کی او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلی او دماغي او فکری کوم فقر دی، دا ډیر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي. د خپل امکانات نه طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو او ډیر زیات ارتباط لري. او په دې کې یعنی شک نشته، خو مهمه دا ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تینه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر راز باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ حلال کړه وو او واکه توزیع کړي وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورغلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره څه شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو بېرته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزلو سره تکو کوي. یو بل ته هدف زموږ دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم، اگر مگو تا شایدان یا سوچی و رستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اگر میرمنی چی سینگار بایکا و دیگو دکانو نمترل سول. تاسو چه فکر کوئی دا وضعیت کم دسی دوام بکال خلکونه کار واخستل سی، پا کور که نویل سی، پا تیر میرمنی دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینه چی گردی، شمیر باید سوم رزیاد سی او بیا پایل باید سی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکړي مېرمنو ته او خاوند ته. که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، دا د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې باغه کې تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول اکی ځین خويندې چې غوي نارینه نه لري کل دې مثال په باندې یاداسې مرمن چې غوي د خاون نه جدا شوی دي یا د مثال په باندې داسې څوک دي چې غوي څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې غوي باید کار وکړي خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو زمو اساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړي پیدا کړی دا ډیره زات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورت وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کېږي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سغو باندې او سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمنه و رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي خزه حق لري چې دکانداري وکړي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لکه مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا غل لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی به ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چاوي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنی کوم کارونه چې ولډوز او باز نمونه چورته اخلي د خاني دي د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخستل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکان او د جنکیان او حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خزه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر اوسه مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اوریدلی وي مغرب کې چې زلزله وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور ته شول اوس په فعل کلیوال پر تشوي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې تر اوسه مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور ته شوي چې دا کورونه وران شوي چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی خو زما هدف دا غره چې پاینده کوم چې بیکاره دي او داس احساس وکړي داس قوته داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړاو ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوين چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې دراوتلی هغه د ضرورت په واجب باندې دراوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني شزه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي داوی دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېره خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سر کو دی روز خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقی فساتم را منځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر ول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو په والی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دا دانه په کثافت کې چول کیږي دا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دغه دانه کې چې تر وښ کېږي نو دغه دانه کې صفدانی کې شول کې متاسفانه خلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید متفقانه باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دغه تار باید موږ تاسو راغلو کې افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ اوسته یې زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونسي او دوی اوښي ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې یوازې داسې ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی هغوی ناداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو وی کن مونږ کولای شو په دې شرط که وغواړو او وخت په همدې کې تېرېږي متاسفانه په دې قیل وقال کې تېرېږي فلاني داسې وکړه لوبستان کې داسې وکړه داسې وشول داسې زموږ ستاسو تېر وختونه زخمي دي زموږ ستاسو ماضي زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی فلاني داسې وکړه لوبستان کې داسې وکړه دا به دا وکوي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه نو ته پیدا شي به مریضان نو ته پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په روانی ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیونه زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ د راډیو نه ټول خلق ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
بله استاد
ما هدف ده چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دوه عمر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوي دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غیر کې واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دا دی وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي خبر دا ټول افغانان دی راځي حتی چې فساد هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډېر محبت، په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږې ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته مونږ تاسو کولی شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخیستې، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کېږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جام نه پیدا کړو، خپل همکار ته ورته کامرا راوړه، موبایل دراو چې عکس واخلو. په همدغه وخت کې خلک راغلل، هغه جام کې جوړ کړه، مونږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجیب وم، د موټر ارنګ ما بانه رویدا په عام بازارونو کې، د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې مونږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، مونږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کار نه کړي، د خپل وختونه هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویل شوه. زما هدف دا دی چې مونږ تاسو کدرونه لرو، مونږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، مونږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ دا خبره صحیح خبره ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او مونږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې مونږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو، په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې مونږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چلشته. دا خبر تاسو سره زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه ځینې کورونه وي. مونږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان دي چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې. دا چې اوس مونږ پردي ملکونه مونږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی، دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هېواد روان حق دی چې دې لپاره باید مونږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د ښه خبر دی چې په هېواد پروژه جوړه کړي چې علاقل یو څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دغه دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید مونږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به هم ستونزې وي، په ملت کې به هم ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې مونږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه مونږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به مونږ تاسو خپله جوړوو. داسې یقین وکړو چې پردي مونږ تاسو وطن نه جوړوي. که چېرته جوړولی، خو دغه 15 کالو کې ډېر زیات نمونې مونږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تا خوره کې، زما او تا په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره دستا بره ده، زما ورځ خوکی تا سبزی خوکی. خدای غ اختلافات باید ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې مونږ افغانان متاسفانه د سر او د کټړې اختلاف د مونږ راښکته کړی. زه نفتایی وایم او زما پګړی وایي، هغه تازه کافریم او هغه ماته چې دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکتایی چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رویه چې ده، چې الاقل موږ تاسو خلک 2000 یادوي، 2003 یادوي، الاقل 2005 که هم موږ تاسو هغه وخت ورسېګو، دا به الله جل جلاله ډېر شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، هغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په فګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو، چې تاسو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او شي ګټور شي تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ تاسو ولاړو. هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټول خبرې چې د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هر خبرې په رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد په خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
خوشالا یما Shine.